می نمایم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
کابل امنی قمندان وای په نننې انتحاري حمله کې یو ملکی کس وشل شوی او 22 نور ټپیان شوی. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییز همکاري اړینه بللې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو لپاره نن ویانا ته رسیدلی. درنو دوستانو سلامونه، ز اجملند او زمانو همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبری سات کې هرکلی کو. په دې خبری سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل خبری مطالب در سره شریکو. مخکې له دې چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، د سیمې او نړۍ د خبرونو په اړه به له جنقه الکوزي صاحب نه واورو. الکوزي صاحب، تاسو نن د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي، په سیمه او نړۍ کې مهم مسایل کوم؟
بلې، یو مهم خبر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي چې د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 13 نیټې ضرب الجلجل څخه تیر شي او نوې نیټه به د مذاکرو د پای لپاره نوونه ټاکل شي. بل خبر دا ده چې د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي دي. نور خبرونه هم شته، خو
وروسته به ټولو خبرونو ته راشو. مخکې له دې نه چې جانقال او کوزی درته د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له کابل سټوډیو نه سید کمال شاه عارف تر اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تسکیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 40 میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له کور وړو ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل، د کابل امنی قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د حمید کرزی د هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وسوه. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی تر پیښې وروسته خبر اعلان کول چې حمله کوونکي یو کورلا ډوله موټر چې له چاودونکو موادو ډکو د بهرنیو ځواکونو له کاروان سره وجنګاوه.
شما میبینین که اینی زیارت بی بماروس و یه مکتب دینمی جا یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره، ولی متاسفانه دشمنی که نی بروزه احترام داره میاین و متربمه در پوز موتر میزنه.
نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي او بهرنیو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داس حال کې ده چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې افغان ځواکونو پر پوځي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوی چې د چراک پوینه تلفات نه لري. خو راپورونه وایي چې په دغه چاودنه کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي او د کابل ښار د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ترسرسو عملیات پر مهال او وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کندهار، نورستان، فاریاب، سرپل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې 8 پلان شوي عملیات ترسره شوي دي. ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د دې عملیات پر مهال 15 افغان سرتیري وژل شوي هم دي. او لوی سرنوالی وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیه مدیریت او لوی سرنوالی توانېدلې څو د 40 میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه له پور وړو ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 13 نیټې ضرب الاجل څخه تیر شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسیدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه ورځ په نیویارک خبر اعلان وکړ، پلان لري چې په رواني اونۍ کې ویانا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیات اکړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې. دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه به لري شي، خو که تړون عملي نشي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز بیانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډیر وخت دی چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبری رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاحکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو حالاتو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ له لارې په یو بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې د حمله کړې ده. د امریکا یو جک پوړی سناتور وایي تېره اونۍ د سپیس اکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرولو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څه موده وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرولو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس اکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس اکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالوي له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت بعد هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 30مه په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ آتن ته د دغه صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه وخوځېدل. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو ساحې څخه ووځي. پرون په زرګونو کسان په مرکز آتن کې د حکومت په ملاتړ راټول شوي وو او مخالفان هم پلان لري چې د نن ورځې په وروستیو کې خپل غږ پورته کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له ابراهیم صافي نه واورئ.
په مخې له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې لخوا د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره دا سیټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه در دیرش، ټیټه سوارلس، اسمان ځای ځای وریز. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ، ټیټه سلیر به شټکل شوې ده. هرات د تودوخې لوړ درجه اته دیرش، ټیټه دوه ویشت، اسمان لمر خودل شوې. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړ درجه یو سلویخ، ټیټه دیرش خودل شوې ده. جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړ درجه اته دیرش، ټیټه شپږ ویشت شټکل شوې ده. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه دوه دیرش، ټیټه لس، اسمان ځای ځای وریز.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل مولا اساده رادیو نو اوریده زموږ خبري سات ته وګورئ. وړاندې به په نننۍ خبرونه کې د کابل د نننۍ چاودنې تازه حال درکړو. د کابل د امنیه کمانډان خاغلی رحیمی پاړه وای
چې یو کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه
د کندهار چارواکي هم په دې ولایت میوند ولسوالۍ کې د روان عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو رپورټ ورکړي. په هلمند کې هم نن یو ځان وژونکي حملې دوه ملکیان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. په دې موضوعاتو په رپورټونو سربیره مو له دې خبره وشي ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بللې.
تنها در قبولیت کندوز از ده مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنۍ چارو وزارت له لارې اجرا شي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې مسله ګرمه شوې ده. د داعش وسلوال چې په ننګرهار کې دي څوک دي؟
داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبر جلسې تیرا پیردي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه اخفي سعید دی.
په دې موضوع یو بشپړ تحقیقي رپورټ در سره شریکو او همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان په جګړو کې د ماشومان تلفات زیات شوه.
چې موږ د 2013 او 2014 کال شمیري موږ پرتله کوو په دغه کې په ماشومان په تلفاتو کې په سلو کې 30% ډیروالی راغلی.
د کابل امنیه کمانډانی وایي چې په کابل ښار کې په نننۍ ځان وژونکو حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی. امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې د حمله هدف د بهرنیو ځواکونو موټر وخو هغه یې تمرک شوبل نه دا وخته. خو یې شاهدان په دې پیښه کې عام خلکو ته اوختي تلفات زیات بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
دا انتحاری حمله شاوخوا یو نیمه بجه نهم امنیتی حوزه پورې اړوند د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پر سړک ستره محکمه او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبري اعلان وکړ حمله کوونکي کورولا ډبل موټر د بهرنۍ ځواکونو له کاروان سره وجنګاو.
تما مبینین کې نه زیارت به بیماروس و یا مکتب داینمیجه یا کورولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و موتر بمده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگوید کیج خو مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنان ما جراحت ورداشته و یک نفر هم شهید شده.
پوسیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چې 14 ډیره زوره وره و او پوسیمه کې د نګدی ودانه یو کیخي هم ماتې کړې. دوی وایي د ملکانو په ګډون ځنې بهرنیان حمله دلی چې په دې پیخه کې ټپیان شوی وو.
اسمم رحمت الله صاحب په جده د مارکیټ بده ما کې صدا انتوري اومه موږ د زونه ټنګ امریکا خو به شی وګور شوه بود شیشه زیات شکسته نفرای زیات جوړ وګور شوه.
بله انتاری بود موتر انتاری بود که آمد اموج موتر انتاری آمد که دیگه کتی موتر امریکایی خدا انفجار داد.
ما احمد زیاست خبر انفجار شنیدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترم خراب شده و
په عین حال کې نن له غرمې مخکې د کابل ښار په لویدیځه برخه د درلامان پر سړک هم په یو رینجر ډوله پوځي موټر کې د مقناطیسمن چاودنه وشوه چې ویل کېږي دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو پخوا په کابل ښار کې دې ته ورته حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 5 انتحار کوونکو د افغانستان پر ملي شورا ډله ییزه حمله وکړه چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل شول او تر 30 زیات ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شکریا بارکزی چې د پېښې په ځای کې حاضر و دا حمله په سختو ټکو وغندله. میرمن بارکزی د عمل اسلام سره په ټکر کې وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي.
چرا انتحاری تا اینجا میرسه؟ از کجا میایه این مواد؟ از کجا میایه؟ سیاست تضرر بس ماست، بس ماست، بس ماست. پاکستان دشمن ماست، این رو بفهمین. روژه که مسلمان واشه نه جهاد ده؟ روژه که بگونه خلق واشه نه جهاد ده؟ پا کم کتاب که را غله؟ مسلمانان ده کار کهی که یهودان؟ زه مسلمان نشم دیتا ویله. هیڅ څوک جنت ته نه ځي چې د روژې په مبارک میاشت کې بل مسلمان وژني.
د حمله یو ځل بیا په کابل ښار کې خلک سخت اندېښمن کړل او له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي. له دې حمله یو ورځ وړاندې په کابل کې لسګونو دیني عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې قربان وکړي ترڅو د سولې خبرو ته زمینه مساعده شي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ځانمرګو حملو یو بل رپورټ ته ورشو، هغه په هلمند کې د یو یادونه کوي چې تاسو راته ووایئ چې په روژه کې په دا ډول پیښو کې چې ملکی خلک هم پکې زیانمن کیږي، دا ډول بریدونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواونه څه غوښتنې لرئ؟ تاسو کولای شئ چې موږ ته زموږ په ټلیفوني شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. 0999 203 1540 بل شمیره مو ده 0999 202 1555. شمیرې بیا تکراروم 0999 203 1540 بلشمیرا 0922 1555. کولای شئ چې مخته زنګ ووهئ او په دې موضوع چې د روژې په دې مبارک میاشت کې په افغانستان کې د نارامیو او ناکراریو بریدونو په اړه، په ځانګړي توګه داسې بریدونو په اړه چې ملکی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه نظر لري او څه وایي او د جګړې د ښکېلو غاړو نه مو غوښتنې څه دي؟ وزو هلمند ته. په هلمند کې هم نن په یو ځانمرګي برید کې دوه ملکی کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له هلمند نه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په اړه رپورټ راکوي.
د خبرې چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قمانداني ختیځ دروازې ته چیرمه د پرېدارۍ پر یو ټاور سوی دی. د امنیه قمانداني د ودانۍ تر څنګ شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر امنیه څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قمندان په سوال نبي جن ملاخیل رسنۍ ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او 2 نور وژل سوي دي. کمانډان ویل تر 14 وروسته 2 نور برید کوونکي چې درنی او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه کمانډانۍ ته نن وځي، خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
2 نفران نور انتحاریان چې وژتلې دي دلې انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړي معنی خواته، هغه هم په ورګر ورختای سره پته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل سوال ایوی انفجار ورکه چې ټوټه ټوټه وو. دومه درېمه هم دغه چې سلاو وستو دي شان سره تصویرونه تصویرې او سلاوي چې د ستر لاس ترغلي هم تصویرې. دوه ملکی هوادوال شلن سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. هغه سیمې جنسي نه مګراولو هغه وضعیت نورمال وو.
نبي جان ملاخیل ول په دې عمله کې پولیس ته ځان نه درسولی. کمانډان زیاته کړه د برید پاړه د وړاندې معلومات ترلاسه او خپل تدابیر هم نیولې و. تلشکرګا شهر د امرجنسی روغتون یو سرچینې ازادي راډیو ټول دوی ته 24 ټپیان راوړل سوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینې وايي ټپیان اکثره شو دي او ماشومان دي او د برید سیمې ته چیرمه د کورونو څخه ورول سوي دي چې د موټر بم د حمله لامل ځانمن سوي دي. په سیمه کې نه شایدان ازادي راډیو ټول برید د مازدا موټر پوسټ تر سره سوي دي. دوی ګنډش مېر ملکیان ولدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان سیوه.
ټپیان وګرځ در تاري ویني په دلې انور کچنیان بوتله غترای ته چې نو ټپیان سی
نو کور دا ورته مش کور ته نه نو ته دي چې څوک
ورته ستاسو غنسته. د دروځي په میاشت کې پلشکرګا شهر کې لومړی ځانمرګي برید دی. خطر دی وړاندې د لشکرګا شهر په غتیزه دروازه کې د کندهار لشکرګا پر لوی لار د پولیسو پر امنیتي پوسټ باندې د موټر بم پامل کې دوه ملکیان او دوه پولیس وژل سول. درې ملکیان او درې پولیس نورم ټپانسول. ته دا ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګي برید پر چا په غړ نه دی اخیسته. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو مخکې له دې نه چې تاسو نظرونه راواخلو د روانو ناکراریو په اړه، غم د روژې په مبارک میاش کې د کندهار څخه هم د مرګ ژوبل ریپورت لرو. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مایوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وشل شوي. صادق رښتینی له سیمې له نور تفصیل سره.
د کندهار د والی ویان سمین خلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو 2 ورځو تصفیری عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیری عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابات په سیمه کې د وسلوال مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاده ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوان پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیری ویونی رئیس دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو، او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هیلیکوپتره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس هم په نننیو خبری مسلو ستاسو نظر اخلو. نن مو تر دې مهاله چې کوم رپورټونه خبره کړي دي ټول د 14 او مرګ ژوبلو په اړه وو. د یو افغان په توګه چې تاسو په افغانستان کې د نن اوسېږي، د روژې په دې مبارک میاشت کې داسې بریدونه او جنگ جګړې څه ډول ګڼي، خپل نظر مرا سره شریکي او اوریدونکو په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو څوک او لکم ځای خبرې کوي او خپل نظر مرا ته ووایي.
زمانم احمد دې کار مخار نو تماس کې تاسو سره
ستړی مشخ پرونی ته مهرباني.
نو خبر دا دغه رځ د انډیاري حملې د مسلمانانو او مسلمان په دغه مبارک میاشت کې دا څه کوي؟
په تاسو په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې د تاسو فکر باندې عام خلک او هغه خلک چې روژه په خوله دي هغوی څومره ویرولي دي او د هغوی په ژوند څومره اغېز کړی؟ ځکه هغه خلک چې دا حملې کوي عموما وایي چې هدف یې خارجي ځواکونه دي.
نو دا معلومدار خبره ده چې دی وایي چې موږ هدف خارجي ځواکونه دي، خو همیشه راته په دغه حملو کې زموږ د ملکي خلک، غریب غربه خلک، خلک چې د شپې د ماښام لپاره د پروګراماتیک دغه نه لري واسه دوام نه لري، هغه خلک پرې کې تلفات وځي. نو همیشه لپاره دغه کارونه د اسلام د هغه خلک د اسلام د دایرې نه خارج خلک دي.
تونه مننه کوم بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او په ورستۍ نامنه یو را تخپل نظر وایي چې تاسو څه فکر کوئ. نن موږ له بیلابیلو ولایتونو د چاودنو او جګړو په اړه ریپورټونه درلودل، په ځنګړې توګه تاسو چې له هلمند نه ټلیفون کړی دی، په هلمند کې هم نن چاودنه شوې وه، په کابل کې هم شوې ده، په کندهار کې هم دی، دواړو لورو ترمنځ د جګړو او مرګ ژوبلو ریپورټونه لرو، په روژه کې دا ډول پیښې تاسو څه ډول ګڼئ؟
مالی السلام علیکم جان محمد نیلمن
ستړی مشي
خبر خدا شي چې دا سبرګنه ټول اسلام نظر ته دا ټول غیر اسلامي کارونه دي او دا خلک یې شهر بهرني سفارت تشتغلي وي چې یو افغان او یو مسلمان به دا شي په کېونه کې.
د تاسو فکر باندې دا ډول بریدونه دی عموما وایي چې امنیتي ځواکونه او بهرني ځواکونه په نخښه کړی دي، عام خلکو دي، عام افغانانو په ژوند باندې څه غیظ لري؟
مننه. دا خو یو سندنه چې په لمن کې کوم برید شوی دی، دا هغه برید چې دلته سلوی پرګنزو سکاس په سیخه ټول ملکی وګړي پدې کې تبې سوي دي، په کورونو کې شیشې باندې راځي سوي دي، دا دغه نه حد لري چې شوی دی د دغه څخه ده امنیتی تاور څخه د امنیتی کمانډانی څخه چې هغه خاص د ملکی خلک سره ټولې شکل کمانډانی ته ورځل ته سلام دا شان د ریږي بیا د پښتو باندې دا حرکت کې د مټر هیڅلار نه څنګه سیمه ده ګڼه ګونی کې سوې دي، نو خلک ټول ملکی وګړي د څه متاثر کیږي او هغه سره مخ کوم خاص د مخالفین پېدې کې لاس نه سره وړي.
ډیره مننه کوم. یو ورستۍ اوریدونکو هم راخلیو، نو بیرته بیا خپل خبری مطالبه ترازو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او زموږ موضوع ما اوریدل خپل نظر مرا سره په لنډه توګه شریک کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ د تاسو غاغورو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او خپل نظر راته ووایي. کریم الله
د شمن ولایت څخه.
کریم الله خبرونه ته ستړی مشي. مهرباني وکړه د هلمند نننۍ چاودنه په اغم د روژې په میاش کې ویل کیږي چې د غلطي ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړول ده، په دې اړه خپل نظر راته وایي. دغه چاودنه او دغه بریدونه او د حکومت او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ په دې میاش کې کی جګړې تاسو څه ډول ګڼئ؟
د مسلمانانو غیر اوله وجل خو څنګه جنازه دا پکې پروژه کې او بل غدا وایم چې
چې دا شوزا عملیات دی وکي په افغانستان حکومت کې شوې د سمون طالبان وجود په ګرمه کې سوای په دهار کې دونه مدې طالبان چې ښه دي
ډېره زیاته مننه د تا نظرم واورېدو کور مو ودان خوشحاله اوسئ قدرمنو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ په وروستیو ناکراری او چاودنو ستاسو څو ټلیفونونه او نظرونه مو واخیستل مننه درنه کوم
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومان په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی په دې ورسته کې په ننګرهار کې د داعش وسلوال ډلې مسله ګرمه شوې ده د وسلوال څوک دی او په کوم موسم کې میشتي په نور ریپورتونو سربیره که ترپای را سره وي دا دوه مسلې هم در سره شریکو خو له هغې مخکې د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندونو ته ورزو چې نن یې په کابل کې کړي دي ولسمشر غني په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې نسیم شفق په اړه جزئیات لري
ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري محمد اشرف غنی سرګنده کړه چې پر افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی خاغری غنی د سه شنبه پورس په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای
بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی
با خاغلی غنی وایی پا افغانستان که اساسی بدون ده سیمه لهمکاری پرتا نشی راتلی نو زمون طول گواندی هوادون لحن ننیولی تر آزربایجان او روسی پوری ده افغانستان ده سول او ثبات شریکان دی ده افغانستان راتون که لسیمهیز و همکاری سر تراو داری ولسمشر غنی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستای او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي د غراس وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتبا د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنگيږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته شي
تنها در ولایت کندوز از ده مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري او ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په ناراميو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی
دوستانو و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د نامنیو د ختمول لپاره سیمه ایز همکاري اړینه بللې نو موري همدارنګه دا مویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې به خزي اساسي ونډولري نه تشریفاتي قسم سولملې په دې برخه جزئیات راکړي
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان شزي فعال ونډه کولای سي د سیمه په کچه اساسي بدلونونه راولي ولسمشر غنی چې د سه‌شنبه په ورځ د شزو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325م پریکړه لیک د تطبیق پیژندغونډې ته وینا کول ویل له نارینه سره د ګډ کار لپاره شزو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې له اساسي ستونزو څخه دي ښاغلی غنی د خپل خبرو په دوام په ځنګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ
زه غواړم یقین درکم چې ان شاء الله تعالی هغه وخت سول مذاکرات ته رسیدو د افغان خزه دریز او گدون با واقعی نه تشریفاتی
ولسمشر ویل پر راتلونکو کلونو کې باید د شذو د ګډون پیوړی کولو ته بودجه ځانګړې سي، او دا بودجه باید په ارقامو وښی چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګیدلې دي. نو موډي په خپل خبرو کې ویل چې لا هم د افغانستان په نوی نسل کې د مفکوره سته چې شذو ته په کم سترګه کتل کېږي، او په خبره د سونځه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر ویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې شذو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي، او په ځانګړې توګه د سترې محکمې عالی شورا ته د یو شذینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو څلور نیمو بجو ته، مخکې لدې چې د خبرونې نور ریپورټونه در وپیژنو، په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له جان خان کوزینه ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیې مدیریت او لوی څارنوالۍ وکړه شول چې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه اندازه پیسې او جایدادونه له پوره وړو ترلاسه کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دا انتحاري حمله نن د غرمې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر په سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کورنیو چارو وزیر وایي پراتلونکو 13 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه عملي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي باور لري دا چې له نړیوالو طاقتونو سره خبرې به له ټاکلې نیټې څخه تیرې شي د یو تړون رامنځته کېدل ممکن دي. جواد ظریف نن په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو په پیل کې خبریالانو ته وویل زه دلته راغلی یم چې وروسته معامله ترسره کړم او فکر کوم دا کار ممکن دی. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله د ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. د امریکا یو جک پوړی سناتور وایي تېره اونۍ د سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. او د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي نور.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رډيو نموده نن ورځي سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د اولمپیکو نه په افغانستان کې د 25 سپورتي برخو د سیالیو په تر سره کېدو سره نن پای ته ورسیده. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رډيو ته ویل چې نن به په رسمي مراسمو کې ګټون کولو بغاړو ته میډالو نه ورکړل شي. ویل شوی چې په دې مسابقو کې 25 ټیمونو ګډون کړی وو. لا دا مسابقو څخه هدف د اولمپیک د ونی لمانځل ګڼل شوی دی. پیټر چیک د 11 میلیون پاوند په ارزښت د قرارداد په لاسلیک کولو سره په رسمي ډول ارسنال سره یو ځای شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د راپور لمخې لاسونه شخړو وروسته پیټر چیک له چلسی نه ارسنال ته ولاړ. دغه در دېش کلن چکی ګول کیپر له 11 کلونو وروسته د چلسی لوبډله پری خو دا او وی ویل چی د ارسنال له لوبغاړي سره یو ځای شو. د پیټر چیک د یوې ونې تنخوا 1000 پاوند خودل شوی چی هغه له اوزل او الکسیس سره چې له ارسنال څخه تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړي برابر کړی دی. د روژې د میاشتې په مناسبت د فورسال د مسابقو په لړ کې تیر شپه د توها ټیم پل سیال ته ماتې ورکړه. د دغه لوبو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجاه ازادۍ رډیو ته وویل چې د توها ټیم وتوانېده چې 3-0 پر وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړي. د فورسال د روژې جام د شپاړس لوبډلو په ګډون د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او د دغه میاشتې تر پایه دوام کوي.
دوستانو د خبرونه یاد دی خبري سات په پاتې برخه کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنیو چارو وزارت له لارې اجرا شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د بلوچستان په ډیره بوکټی سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وشل شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ته رسیدلې. د خبرونې په پای کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې د حضور او څرنګوالي په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی یو نیم کال وروسته به د پولیسو تنخواګانې د کورنۍ چارو وزارت له لارې اجرا شي. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پولیسو ځینې منصوبین پر وخت د تنخواګانو له نه ورسېدو شکایت کوي، افغان حکومت د دې ستونزې د هوارولو لپاره وزارتونو ته د مالی صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت وتوانېږي چې خپل پرسونل ته د تنخواګانو ورکړه پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي، د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو له پراختیایي ادارې او مالی وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې هڅې روانې وي چې د لطفا د پروژې چارې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
می توانم به اطمینان بگویم که پروژه جاگزین لطفا
په ډاډ سره ویلی شم چې کومه پروژه چې د لطفا د پروژې ځای نیسي او همدارنګه نور تغیرات چې په دې وزارت کې رامنځته کیږي د شفافیت او ښه حساب ورکولو سبب ګرځي.
د دې تړون په اساس د ملګرو ملتو پراختیایي اداره مکلفه ده چې په راروانو اتلس میاشتو کې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره کادرونه وروزي. له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو تنخواګانې چې په کال کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د لوفتا د پروژې له لارې ترسره کېدلې. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې استازي دوګلاس کې وویل چې دوی به د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره په دې وزارت کې کادرونه وروزي.
We remain committed to making every possible effort to
موږ په دې تړون کې د ځانګړو هدفونو د ترسره کولو لپاره هر ډول ممکن هڅو ته ژمن یو.
دا اقدام د جمهور رئیس د هغه حکم په اساس کیږي چې ویلي دي وزارتونه د مالی مسؤلیتونو د خطر سره کولو لپاره ظرفیتونه لوړ کړي. د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند له آزادی رادیو سره په خبرو کې دغه اقدام وستایو او هیله وښوده چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي.
زه په دې باور یم چې د کورنیو چارو وزارت متعهد او متخصص کادرونو د نصبولو په نتیجه کې کولای شي چې نړیوال دوستانو هغه معیارونه چې هغوی غواړي دوی تطبیق کړي او شفاف تطبیق کړي. د کورنیو چارو وزارت او دولت تعهد لري اتلس میاشته کې به لطفا ځای ونیسي او کولای شي چې خدمات عرضه کړي.
خاغلی یارمن دا هم وویل له دې کار سره افغان حکومت د یو این ډی پی له هغې حق و زحمې څخه هم خلاصیږي چې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکولو له لارې یې ترلاسه کوله. د کورنیو چارو وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل د ده په سل ورځني کاري پلان کې شامل دي او په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د یونیسف ایان عزیز پروتن د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جګړه کې د ماشومانو په مرجوبله کې زیاتوالی دوی سخت اندېښمن کړي دي.
زموږ څیړنې دا ښیي چې په 2014 کال کې 1640 نوي ماشومان ته طرفات راغلي دي او په 2014 کال کې 2502 ماشومان ته مرجوبله اول سو دي په دغه جنگونه کې، او چې موږ د 2014 او 2014 کال شمیري موږ پرتله کوو په دغه کې په ماشومانو په تلفاتو کې په سلو کې 30% ډیروالی راغلي. دا ډیر زموږ د اندېښنه وړ دی ولې چې په هر کال کې ډیروالی راځي.
ښاغلی فروتن زیاتوي د 2014 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د 2014 میلادي کال د ډیسمبر تر وروستۍ نیټې پورې 2302 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وای افغان ماشومانو ته تلفات په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې له امله اوښتي چې تر ډیره یې عوامل ځمکنۍ جګړې، ماینونه، چاودیدونکي مواد او انتحاري حملې دي.
تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دا سنمرګي بریدونه چې په وروستیو کې روان دي د پاکستان د استخباراتو نه هیله وکړي چې دا کار ودرې. یو بل اوریدونکو د محمد خان حنیفی په نوم د غزنی ولایت نه لیکلی دي د بدر تاریخي غزام د روژی په 15مه شوه او باید چې په روژه کې د جهاد د کولو یا نه کولو په اړه خبرې ونه کړي. سعادت د هلمند نه په یو راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې د بندیانو ورځ په افغانستان کې خراب ده او په روژه مبارکه میاشت کې هغوی ته باید توجه زیات شي. روسي محمد د هلمند نه وایي زه هیله کوم چې داسې حملې ونه کړي. زه د طالبانو او نورو جګړې ښکېلو خواو نه غواړم چې لږ تر لږه په روژه کې دې داسې بریدونه نه کوي چې پکې عامو خلکو ته د تلفاتو د اوښتو ویری. روزي محمد هم د هلمند نه وایي چې باید اصول ته مخه کړل شي. د زنخان ولسوالۍ نه یو اوریدونکي اس ام اس راستولې دی چې داعش مازی ناری دی او خلک په داعش مبیر. د بلوچستان په ډیره بوکټی سیمه کې د دوو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د وسلوالو ترمنځ خطه شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته شاوخوا شل تنه وشل شوي. ویل کېږي ان خطه د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې چې دواړو مشري د نواب خیربخش مریضا من کوي. د کوټې د بارکوال میاخیل ریپورټ اورو.
برایش په د کوټ شهر جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 400 کیلومتره کې په ډیرای بوکټی سیمه کې دوه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو تر خپل منځ جګړه کړې چې لامل یې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. نشته د ډیرای بوکټی په پیر مسوډی نوم ځای کې هغه وخت سوي چې د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو د یو بل وسلوال سازمان بلوچ یونایټیډ آرمی پر کرم خان کیمپ وسلوال برید وکړ او تر منځ یې 2 ساعته د ډزو تبادله وسوه. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټی وایي د دوه جلا وطن ورونو هیربیار مری او زامران مری چې دواړه د نواب خیربخش مری زامن دي دوه وسلوال سازمانونه دي چې ترمنځ د پلار ترمنې ورسته اختلافات پیدا شوی او نشته د دوی د وسلوالو ترمنځ سویدا
بیلی او یوبی کی لړۍ وې دي اوس په 20 کې
د بیلی او یوبی د وسلوالو ترمنځ نشته سوی چې شاو خوښل تنه ترهګر په خپل منځ جګړه کې وجل سوی دي. د لری پرتا غرنۍ سیمه د زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په سیمه کې د پلټنې عملیات ورپسې وکړي او واقعیت را برسېره کړي. د خپلواکي غوښتونکو بلوچستان سازمانونو ترمنځ د نشته په داسې حال کې سوي چې د 13 جمعې په ورځ د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو د هغو وسلوالو لپاره د بخښنې او نقد مرستې اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو خپلواکي غوښتونکو او جلا وطن بلوچستان مشرانو تر اوسه په دې اړه کوم خپل عمل نه دی ښوولی. د جنو سرچینو په وینا د بلوچستان څو ایالتي وزیران د پخواني قلات ریاست د رئیس لزوی او جلا وطن مشر شهزاده میر سلیمان داوود احمدزی سره د مذاکراتو لپاره لندن ته ځي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی دا خبره تایید کړه او ویل چې دغه وزیران د بلوچستان د حکومت په استازیتوب ځي. خدای ونه ویل چې دوی بل نورو جلا وطن بلوچ مشرانو هیربیار مری، ابراهیم دغ بوکټی، مهران مری او جاوید منګل سره هم ویني کڅنګه. د یادونه وړ ده چې په بلوچ میشتو سیمو کې شاوخوا لس وسلوال سازمانونه فعال دي چې اکثره خپل بیل وسلوال کسان او وسلوال کیمپونه لري چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. خدای لمړی ځل دی چې دغه خپلواکي غوښتونکو سازمانونو ترمنځ وسلواله نشته سوی او لسګونه کسان پکې وجل سوی دي.
په ننګرهار کې، البته د ننګرهار په ځینو سیمو کې د داعش د وسلواله ډلې د حضور پاړه ریپورت لرو، خو مخکې تر هغه د ایران یو ریپورت راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو لپاره ویانا ترسره کړې. له د سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکشي علي اکبر سالی هم ملګری دی. فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایرانی چارواکو په خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې تر یوې ورځې بحثونو وروسته نن سه شنبه ویانا ته ورسید. له محمد جواد ظریف سره په دې سفر کې د ایران د اټومي پروګرام مرکچی علي اکبر صالحی او د ولسمشر حسن روحانی ورور او نږدې باوري کس حسین فریدون ملګری دي. ټاکل شوی شغلې ظریف نن نوښت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وګوري. د جون دیر شمیانې نن سیشن بعد د تهران او د نړۍ د شپږ وسترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی و. تر شاو خو دوه کلونو خبرو او بحثونو وروسته داسې تمه کېده چې شایي پردې نیټې به ټاکل شوی هدف ترلاسه نه شي، خو چارواکي وایي د خبرې به یوازې څو ورځې دوام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس ویلی د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو پریکړه کړې چې د وروستي توافق لپاره به نوې نیټه نه ټاکل کیږي. فابیس پرون په نیویارک خبري اعلان وکړ چې د مذاکره کوونکو په مخکنیو خبرو کې پرمختګونه سته، خو وایي دا د دې بهیر پای نه دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اتریش په مرکز ویانا کې ویلي چې تر اوسه لا وخت دی چې ووایو له ایران سره یو توافق ته رسیدل حتمی دی. تمه د ایران د شپږو سترو طاقتونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره پر یو داسې وروستي توافق خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه کموي او په بدل کې به پر ایران د نړیوالې ټولنې لخوا لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. خو لا هم وروستي توافق ته د رسیدو لپاره ځینې ستونزمن موضوعات پاتې دي چې دواړه لوري باید هوکړه پرې وکړي. په دې کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره مهالویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
دوستانو مخکله دینه چې د روژی د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته ورشو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په دې ورسته کې په ننګرهار کې د داعش وسلوال ډلې مسله زیاته توده شوه. خو راځي وورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی، له ولس سره چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل ریپورت ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې ریپورت په جریان کې واورو. همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یدایش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناستې او وخت نا وخت د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پوری تړي او د اماراتو پر ډلې تور پوری کوي چې د پاکستان د ایس ای تارګری ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت داول لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې امارات اسلامي په خلاف یې ول دغه وکړو اقدام وکړو داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کریم احمد او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه د غوښتنې کړې دي چې مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، به د وزره به ډاکټر ته ننځي، بې شرعي وزره او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره نورې دا ولول په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په صرف خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورت تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې بل ولس نه د اوشر او په بل بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې مشور کوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د وشر په نوم باندې د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات نو دا ډېره دغه خبره ده خو د 20,000 نه 30,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی خخنه بی موټر لري خریداری په بازار کې ډیره کوي چاته کوم شیلاس نه نیسی خپل ارته مالی امکانات ډیر لري او وسله هم ښه ماډرن وسله ده خنه بی وسله ده
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت ورسره کړی خو زیاتره یې پاکستاني وسله وال دي عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډیری اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي د د په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پوری تړاو لري
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبري جلسې تیرا پیردي کوي کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې د عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی اورګزی دي ډېر چې اورګزی دي کوم د اماراتو دلته مهم کومندانه چې هغه ته کورونه اوسي اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوی پروژه بولی دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاو او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریز خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کې خوده
زه د ستوري کوم هغه ته چې یا غیر د سیمې د استخباراتونه دا غیر د ختموي د پارسې دا ګیم روان دی ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي هغه څوک چې نرم دی هغه دی وسره ملګری کیږي ټوپک وسره اخلي هغه څوک چې هغه نه دغه د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی از دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم وو خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریض نیولی وو خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی
د ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلي د خلکو رضایت حاصل کړي نفوذ پیدا کړي د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېده دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته اوس خلک لالي سربازان لالي د دولت مامورین لالي قومي مشران متنفذین وژني نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر د تر اوسه په افغانستان کې نه وو نشته او بای ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډیر ظلمونه تمخه کړی دا فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د خاور سره مجفر او کچیر ته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زمونږ د جرأت هم لري د توانمندیم لري چې دوی په منځولو کې خپل هرارخیز امکانات په کار واچي او دوی نابود کړي
بل خو د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغه دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتواله لري خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولی
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښته دي هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري اوغوز او نورې ساحې همدارنګه د لمنې تر شیرزاد او تر خوګانو پورې اتلم دي چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي چې په دې کې تر سرګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وجل سیم دي د دوه وسلوالو وژنه د دوه وسلوالو مخالفتونه د دوه وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره د سولې او امن راوړلو لپاره خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره او د خیر او شګړې کار دي
لدی وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللی وو که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نختی د ځان په ګټه بولی خو د کتونکو په خبره په دغه سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نختو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغیز زیات خور شوی دوی وایي د دیني خطو له امله په سلګونو کورنۍ خار او نور امن سیمو ته راکړه شوی او دا رنګ خلک خپل بچو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او تولاړ شي چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي
صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسې. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښي چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کریا نشي کړی، مثلا کېدای شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شریع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او دی هغه وخت چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شول دی هغه قضایی براوړي. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډیری آسانتیاوی ورکړي دي. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړي ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده، مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو، او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولای شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز د دې باندې چې منګه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کو، منګه ډیره سختګیری کو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو د پاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویلی دی، دا یو بیل خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کیناسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې موږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی دوی په سفر کې دی کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژه ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دی وخوړله، وس تا دا سیګریټ بوی دې مونږه سګمو تم راغې کوي، نو ته خو بیا لګوزه کنه پوشي. نو زمونږ په جامعې کې د سیدی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته وي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده کوي.
مولانا صاحب بخښه، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
خپل مسافر نه مزه مقیم و، پاګه وکه په افغانستان کې د څو کال په خوا چې تلې وم عمل ته وسی دلمه په یو ورځ باندې نو لنګ سفر ملرلو نو هغه دی پاغي کې پلان سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روجه وخره وان تاسو مو خیر لکم او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولی شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنيسي
د روجې تر نیولو پوري له ناروغي پرته او له سفر پرته په عربستان کې ځینی دینی عالمانو دا فتوا ورکړی دی چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغه هم کولی شي چې روژه وسوخري او بل وخت بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا ته معلومه نه ده چې دغه فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا د پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي دارالفتا لري هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزي علما